د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزیر وایي له د هیواد په جرمونو کې د خکیلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنی ورسپانې سره په خپل نوې مرکه کې چې نن خبره شو وویل د دې هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی مګر ښاغلی دوبرنت وویل دا غواړي پراتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیګلو بهیر د منځګړو لپاره ستپراته دوام وکړي چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمه خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکی وي. جرمني تر اوسه لږونه افغانان چې د چارواکو په وینا په جرمونو کې ښکېل و د قطر په منځګړیتوب په دو الوتنو کې افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دا هم ویل چې حکومت هڅه کوي په روان کال کې خپل هیواد ته د هغو سوري کډوالو د بیرته ستنولو په اړه موافقه وکړي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جوړ شوې غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې دای د جنسیت په اساس د ښځو د ځپلو پر هغوی د تسلط او کنټرول لپاره د طالبانو د پالیسیو لپلوه اندېښنه لري. ښاغلی بنټ وایي چې دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا ادعا کړې چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شهباز شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل د طالبانو حکومت باید د خبره یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو لخوا د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. شریف د جعفر اکسپرس د سلګونه مسافرو د یرغمل کېدو پیښه د مثال په توګه یاد کړه او خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله. د مسافرو د برنتنیونې د پیښه تیره مارچ میاشت کې شوې وه. د طالبانو حکومت بیا په کراتو د پاکستاني چارواکو د رول سرګندونې رد کړې دي. اروپای ټولنه د افغانستان لپاره د دې ټولنې د نوي ځانګړي استازي او همداراز د افغانستان او پاکستان د څنګې د مشر په توګه د فرانسوي ډیپلوماټ جیل برتران د ټاکنې خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل اکسپان لیکلي چې په روان حساس حالت کې له افغانستان او د دې هیواد له نړیوالو شریکانو سره د تعامل د پراختیا لپاره د اروپای ټولنې رول خورا مهم دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی او لنختي ورسته یې ولس وسلوال وژلې دي. په کرک کې د پولیسو چارواکي شهباز الهي ویلي چې د عملیات د جمعې په ورځ وشول او زیاته کړې ده چې په نخته کې درې پولیس افسران هم ټپیان شوي. الهي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو وژل شوي وسلوالې خوارج بللي. دا هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی لپاره کاروي. له دې دوه ورځې مخکې هم پاکستانی امنیتي ځواکونو په دیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ چې د دوی په وینا په نتیجه کې ډیرلس پاکستانی طالبان د نخته په ترڅ کې وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د دې تړانګې په بیلابیلو برخو کې د اسرایلو په هوایي حملو او ډزو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د غزې العوده روغتون چې مړي او ټپیان ورته راوړل شوي ویلي چې د غزې په مرکزی برخه او شمال کې نن سهار د اسرایلو په هوایي حملو کې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي دي چې په دوی کې د النصیرا د کډوالو په کام کې د یوې کورنۍ نه غړي هم شامل دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو تګلارو اندېښمن کړي. په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي. د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي. نوموړي دا سرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې کړي چیرته چې د پاکستان صدر اعظم هم پر طالبانو نیوکه کړي.
د انټرم افغان ګورنمنت مست
د افغانستان موقت حکومت باید بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د تروریستي ډلو پر وړاندې موثر اقدامات وکړي.
کونړ کې زلزله ځپلي وای ترخی مولاندې ژوند ورستر بل ترخیږي.
او یو تعداد زخمیان د زلزلو د عمله هغه په دغه خیمو کې شپې تیرې او سپینګری دي زنانه دي ماشومان دي
او غزه کې د اسرایلی سرتیرو د بریدونو دوام لک تر لګه شپږ ډیر ملکیان پکې ننو تیر شپه وجل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر خبرداري ورکړی چې د خځو په اړه د طالبانو تګلارې نه واځي افغان مېرمنې زیانمنوي بلکې د پټکو په د هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. نو وړي ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناک او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړې. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د خځو ضد پالیسۍ پر رسمي قوانینو بدل کړي او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا جوړوي چې اوس مهال افغان خځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په خځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیان دیښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې د خوځو پاړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې پرون جمعه د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یې غیږی په نوم جوړه شوې و، نوموړي وویل دا پالیسي خایدا افغانانو په څو نسلونو کې په تیر بیا په نارینه او حوالکانو کې د تاوتریخوالی خطرناک ایدیالوژي پراخ کړی.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د مېرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم تر منځ کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نو موري ویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په وګد محل کې پنړی کې د خوځو زد خوځښتونو درامنځته کېدو لامل شي. د غناست ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د خوځو زد پالیسي پر رسمي قوانینو بدل کړي او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا جوړ کړي چې اوس مهال افغان خځې او نجونې ورسره مخ دي. نو موري ویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب داوه کوي، خو دوی دغه داوه په کوردنن او نړیواله کچه په کلک ننګول شوی او ټینګار شوی چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فایق ټینګار وکړ چې د کار او د کړو په ګډون د خزو د بنسټیزو حقوقو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدی.
دا روښانتیا باید موجود اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د خزو له بنسټیزو حقوقو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لاره نشي توجیه کېدی. هغه زړورې افغان مېرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپل ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان په خاني سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم په کې وو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقوقونه خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې لتیرو څه د پاسه څلورو کلونو راي سیلای شپګم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې او د کار په ګډونی په خوځو پراخه محدودیتونه لګولې دي. کاتوم د طالبانو د محدودیتونو په وار وار په کوردنن او په نړیواله کچه غندل شي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو په همدې غونډه کې تمکی ګودل ته د پاکستان صدر اعظم ویلي د طالبانو حکومت باید بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د خځو حقوقونه وو پیژني درناوی ورته وکړي او په وینا یې په ورته وخت کې باید ترهګرو په وړاندې موثر اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په اتیایمه عمومي اسمبله کې وویل پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د افغانستان سوله کې مستقیمه ګټه لري.
د انټرم افغان ګورنمنت مست
د افغانستان موقت حکومت باید بشری حقوقو او په ځنګړي ډول د خځو حقوقو ته درناوی وکړي. لټولو مهمه ده چې مکتمل او موقت حکومت د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره ونه کارول شي.
افغان سویل از نوت یوزد فار تروریزم اگینست اني کنټری.
د پاکستان صدر اعظم دغه شندنګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او هوساینې کلی د سیمې په ثبات او اتصال کې نغښتې ده. دغه په وینا پاکستان له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی تر څو بشر دوستانه مرستې له افغانستان سره دوام ومومي، د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کېدو ته هڅونه وکړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو چارواکو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو او ورته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په څلور اړخیزه ناسته کې چې د روسیې په بلنه د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې ترسره شوه، د ترهګرۍ له موضوع سره تړلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې عملي، مشخص او سنجول شوي اقدامات ترسره کړي، د تروریزم د روزنیزو مرکزونو او وړوندو تاسیساتو مخه ونیسي او د ترهګرو د جلب او جذب، مالي تمویل او د وسلو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته او خاوره به یې هم د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. د دغو څلورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د غشان په نورو موضوعاتو لکه د ټولو افغانانو حقونو او اړتیاو ته درناوی، د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته لاسرسی، د یو ټول شمول او پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړول، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري او افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار شوی دی. داسې مهال چې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، د ښځو او نجونو په ګډون د هیواد د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي او د مخدره موادو پر وړاندې هم لازم او مؤثر اقدامات شوي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو اتیایم عمومي اسمبلۍ د سپتمبر په 24مه پیل شوی او یوه اونۍ به دوام وکړي. له کله نه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شوی، دا څلورم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان استازولي نه کیږي. د افغانستان کلنۍ غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $2,00,000 دی، خو په وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوره وړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله زپلی د کورونو غختنه لري. دوی وای جمعي نګدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته د غشان دوام ورکړي، ځکه دوی پټکو تر خیمولاندې ورسره د زلزلو ټپیان، ماشومان او سپنګيري په بد حالت کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې، په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سر تاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل:
او داسې اوس جمعې روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي، او سپینګیری دي، زنانه دي، ماشومان دي، په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي. نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي، نو دا به ډیره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي چې ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل:
خیمو کې ژوند تېرول نه هم بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي، او آینده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نه شو کړ. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونا را جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ ارزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلی هم په دې شرط چې نوم یې ونه خستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې بویل
منه د ساړه دی په خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده. کورونه خپل لنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت هم غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعه د ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نو غوښتنه کوو، د موسساتو نو غوښتنه کوو چې موږ ته خپل سرپناه جوړ کړي. خپل سرپناه هم ړنګه شوې ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنځمه د سپتمبر په 15مه خبر کړی ویلي چې شاوخوا 4.5 سلنه زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي، او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 5000 کورونه ویجاړ کړي، او ډیری زلزله ځپلې په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 1.3 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 3.5 میلیونه ترلاسه شوي، او له 1.15 میلیونه ډالره زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوچا مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه، نو د کال تر پایه به 4.5 لک زلزله ځپلو ته سرپناه، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندیتابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. مو غوښتل کونر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کونر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکو زلزله ځپلې داسې مهال د منی او ژمنی د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي، چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذ چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 4 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری، او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو 10 کورنیو 9 یې خیمو ته کډه شوي، او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
azadiradio.com
د غزي په تړنګ کې یو ځل بیا د اسرایلی پوز په نننن یو عملیاتو کې د فلسطینی چارواکو په وینا ملکی وګړي وژل شوی دي. د غزي د بیلا بیلو رختنونو مسولانو ویلي چې په 13 ساعتونو کې لکتر لګا ته درس ملکیان دلته وژل شوی. تفصیل له احمد تکلاورو.
د غزي روغتیایي چارواکي وایي د دې تړنګ په بیلا بیلو برخو کې د اسرایلو په هوایي حملو او ډزو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د غزي علاوه روغتون چې مړي او ټپیان ورته راوړل شوي و ویلي چې د غزي په مرکزی برخه او شمال کې نن سهار د اسرایلو په بمباریو کې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي دي، چې په دوی کې د النصيره د کډوالو په کم کې د یوې کورنۍ نه غړي هم شامل دي. د الشفا په نوم د یو بل روغتون چارواکي وایي یو لس نور کسان چې ډیری خزي او ماشومان په توفاه ناحیه کې، او څلور نور کسان د شتی د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرایلو په بمباری کې وژل شوي دي. فلسطینی روغتیایي چارواکو هم در ازویل دي چې شپږ نور کسان هغه مهال د اسرایلی سرتیرو په ډزو وژل شول چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. د اسرایلو پاوز د هوایي حملو او ډزو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي په تیرو 2 اونیو کې د غزې په ښار کې د اسرایلو د عملیاتو په نتیجه کې د غزې ښار روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه د سقوط په حال کې دي. راپور کې راغلي دي چې د غزې ښار 2 روغتونونه لزیانمنی دوه وروسته تړل شوي، او یو بل یو څه ناڅه فعال دی، خو په عین حال کې دارو، درمل، تجهیزات، خواړه او د سونګ مواد خورا کم شوي دي. اکثر ناروغان او روغتیاپال اړ شوي دي چې له روغتونونو ووزي، او اوس یوازې لږ شمېر ډاکټران او نرسان پاتې دي څو د ډیرو سختو ناروغانو یا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو درملنه وکړي چې په ماشینونو کې ساتل کیږي. د جمعې په ورځ د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې وویل چې د اسرایلو د عملیاتو له کبله مجبوره شوې ده چې په غزه کې خپل فعالیت ودروي. نوموړې موسسې وویل چې اسرایلي ټانکونه د دوی له صحي مرکزونو څخه یوازې 200 متره فاصله لري، او دای د خپل کارکونکو لپاره د نه منلو وړ ګواښ وباله. د دا داسې محل ده چې په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل فشار په زیاتېدو دی، خو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې نه مني او جګړې ته دوام ورکوي. نتنیاهو تیره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال وویل چې اسرائیل باید په غزه کې د حماس ډلې پر ضد خپل ماموریت پای ته ورسوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سم راځو دې ته چې نن د سپتمبر 20مه د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمیر کورنی ګرځندویان وایي چې د محالې د ګرځندوی چارې ټکنۍ شوې. دا چې ولی په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د افغانستان یو شمیر کورنی ګرځندویان او افغاني مرمنې وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خاید درلود او لکه تلګه هر کال به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو څلورو کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بیلابیلو ولایتونو ته تللیم. د بیلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلې. په غور کې مې لرغونی ځایونه کتلې. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بیلابیلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفتا کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خوب نمی گذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یا کیمیا مونه میشه که ما ولاد نرین تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 20مه د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو پر رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په روسیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼي بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد لبی لابلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بلابل اسانتیا ورامن سکړي او دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندیښنې شته. ترڅو د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخښوي او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقوقو ځینی سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته خنګوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودی غلط انزور رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغې ټولنې په خبره دا وضعیت ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمیر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل
کی وضعیت گردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لوی ننګونو سره مخ دی. د کورنۍ او سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خندونه دي، او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزوري بنسټیز خدماتونه
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړي. که څوم د طالبانو حکومت سکل د بهرنیو سیلانیانو دراتګ او لدې صنعت څخه وایي دوه اړه نوې معلومات نه دي خبر کړی، خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستيال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سمبلی په 20مه په کابل کې د ویغونډ پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او لدی درک خو اوایت ترلاسه شوې دي. نو موړي ویلي و تیر کال افغانستان ته لک تر لګ 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هواد لبیلا بیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان ل درې افغانانو سره یو ځای د دایښ خراسان اڅانګي په یو حمله کې وژل شول او د دریو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپيان شول. د یادونه وړ ده چې د برتانیې په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي او په دې هواد کې د بریدونو تختونو او نورو په خوده احتمال پاره خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
آزادي رادیو یو آسمانی کانی چې اټکل کېده په څو راتلونکو کلونو کې به له ځمکې سره ممکن ولګیږي، اوس ویل کېږي چې نه، د ځمکې پر ځای له سپوږمۍ سره ټکر کوي.
د امریکا فضایي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانی به د 2023 کال په ډسمبر کې د سپوږمۍ له غولې سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید دا کانی له ځمکې سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 4% دا ممکنه ده چې دا کانی له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانی به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستورو مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانی له رانږدې کېدو سره دوه چارې ممکنې دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانی مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. که داسې څه کېږي نو د دې کانی په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2028 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانی په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میګاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانی ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2030 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لنډ وخت دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
را سره اوسې زموږ په پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه پیدا کولای شي، راپورونه او ویډیوګانې هم پکې شته. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلې یو راځو د خبری مجلې ورستی راپور ته. هغه دا چې پرون په خوست کې د محلي رسنۍ په نوښت د کرکټ لوبي پیل شوه. دا چې دا لوبي په کوم هدف تر سره شوه او لوبغالي څه غوښتنې لري، نجیب الله الخیل پر دا راپور چمتو کړی چې په ګډه سره او
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د شالاوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې دیوی خصوصي رسنۍ په نوښت جوړی شوی د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ اته مخکخ لوبلړې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په څلور ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي تورم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي تور سره همکاري سګي ترڅو د فعالیت اجازه ورکي او هغه په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستي لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتري او د سپورتي ورتیا او د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولی او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخيږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکه پیدا کوي.
د نوې ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثرا دا لایف میچونه دي د کی پرمختګ د کی ځوانان خپل استعدادونه ښيي. دا د تجارتي او د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کې خلک یې اخلي تجاران.
په خوست کې کرکټ لوبي سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبي د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ بهي زیات دی، کرکټران ته چوغره بهي زیات دی، څومره چې سخلت شي خون به وکړي هغه کا اکیډمۍ وي او کا ګراوندونه وي کنه هغه خون کوي، باید نورم زیات شي او پکار خو داسې ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبې چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټوري بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استاذ خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوې ځوانانو لپاره یو خاغه ده، زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د لنور لوب نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکی او هم خپل د خپل لوب ډله ته ولې ته ورسی. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې یوې لوبډلې په کې ګډون کړی و. د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې جوړې کړې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام ونوي کې هله مې ومني درنو سکونکو هله د چیرو غوجر بیا است او د ژوند چاري به مشه پر مخ ته تستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هله چې د طلبه سره د نورس هم د لوستر اخرنې شی بور سره مل پاتې سي. نرمو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کې د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کې څه ډول و راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. مخکله دی چې د کندهار پاسون تر سرسی په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړې جملې څخه لمړي شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیسته دي او د مغولو زرین په چې د والګارو ترڅنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړی پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و. په مرکزی اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخید د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی چې د ابو الخیر خان زویو. په شیبک خان به د 14 میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ ورستنې واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنې واکمن چې هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کې شوتل سو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه ورسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت منځه لړۍ په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنې بنسټ کې شدل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمری کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حمله په حمله چې وی هغه ازبکانو باندې جاری و یعنی دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې را پیښ شو. محمد خان شیبانی د خپل لسزر جنگیالیو سره د ایران صفوي قتل باشو د خواوجل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا موږ د هیواد لویدی شمالي او مرکزی برخې د سفیانو په واسطه دی ولکیږي او د سفیانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه و. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه و یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه و او ځینې وختونه بیا د بخارا شهر د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمه څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یو پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې تر بریدونه او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیځ ولایتونو او همدارنګ دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځین وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار بلخ او ځین وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمری کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. د چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنۍ درلوده. ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د ازبک شیباني ځواک د خبرېدو په لاره کې په 1906 خبري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته شراغلاست وو، یعنې کله چې دی بیا بیرته د رستنی افغانستان ترازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د پوا کې وي. بابر بیا ورسته لدی بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه او د کابل په لور باندې دی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1911 قمری کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نسو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل شهر یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو خپرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وا او د دې واکمنۍ هغه محل حاکمیت لودي، نور بیا وتمنه دي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وا دغه سیمې. بابر په 1915 قمری کال کې مرسو او د خپل د وصیت لمخې باندې په کابل کې خورته وسپارل سو. ورسته له دغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلې وو، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د ډهلي پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل وو، یعنې په جګړو باندې اخته او په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي، چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و. سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي، یعنې د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګ د بابریانو د خواهی دره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شی وي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یو جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي، چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. کیږي او که هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاته نسو، یعنی هم دغه پاته نسو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د جګړو او د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاده د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپل ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود وو هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکان او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه در سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1903 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنې هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره لدی چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغه د بدروی د هغه د بچلند لامل ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغه دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتسونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتسونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتسونونو د ډلې څخه یو پاتسون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاتسون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتسون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتسون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تر دغه شیبور سره مل پاتې سوي ووسی، او د موضوع څخه به موږ ګټه اخیستې وي، د پامور به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځ درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکونکو هله د چروغ او جوړ بیا ستا وخت په متره دی محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هله لرم چې د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې تر څنګ د نورو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نور از خپل درس پیلو د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نوم یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه په نوم یا د مشروطي شاهي په نوم یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د جلسوات درسلوشتم مریض کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نشي اخیستلای او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نشي سرته رسولای. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغه یو د سیاسي ګوندونو کې برخه نشي اخیستلای، دوی د صدارت مقام ته نشي رسیدلای، په شورا کې غړیتوب نشي درلودلای او په ستره محکمه کې غړیتوب نشي درلودلای. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه و چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د دیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې تر سره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1918 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړ کړل. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا مشهورې ځینې مشهورې ورسپارنې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې دغه د جملې څخه یو افغان مجله، مساوات په نام، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورسپارنه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهور ورسپارنې وچ په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنی فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. دا اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې دوی په ملي او نظامی برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواو په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرائیه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د 12مې او 13مې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سو چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کړي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي،
مشروطه شاهی یا دغه سلطنتي نظام په جلسه دوپندوستم هجری شمسی کال کې د سرطان یا د چنګاش د میاشتې په شپږم تاریخ باندې د وسپنی کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهی نظام یا شاهی رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یا د لودي او د صدارت په مقام کې ځینی د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غشتن چې خپل شخصي او خپل ملي مخي په خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي داخله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخه کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دولت کې په دوره کې بیا په 1963 المریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دغه مخه محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتک نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخه ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا ورستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخه کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخه کې باور د لاس ورکی د همدغه عمل بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک نه هیلی سوال د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس پورس سره ډیره دل او محمد داود خان به دا پریکړه کړې و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړش کې غوړی بدلون راولي تر څو د وی خواڅخه دغه بحران چې رامنځته کیدونکې دی یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د خطر څخه راوباسي او د بل خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کې له همدغه عمل بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پوري کوي د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره دی کې ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاس تر وړنی اصلي کې چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاس کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام و او یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي او دی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوز کې جوړه کړي، یعنی په پوز کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوزي کودتا لپاره زمينه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي هغه د پوز پوست رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تا مخدمات یا بدګي هم د مخکنی ولسوي و. په دغه ډول سره په 1950 مریز کال کې د چنګاش په شپږم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په لمنځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړې او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ورته داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود 1950 مریز کال د چنګاښ د شپږم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه، یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کړي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډېرې هڅې کړې وې او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12مه یا د جلسه د پندوسم المریز کال د چنګاښ د شپږم نیټه سره چې سمون لري کودتا وکي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړ او جمهوریت اعلان شي او دا کار باندې دی پریالیسو. د چونګاشت میاشتي شپږشتم تاریخ دغه کودتا د 1993 میلادي کال د اساسي قانون لسیزه ته پای ټکی کې شو دی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزه چې هغه محل دوام درلودي هغه ته د پای ټکی کې شو دی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډي چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډي ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره شو. د شخصیت د پرواه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلاره و، د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سو. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپل پاچاهي د لمنځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا د رون ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانامې پر رسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزی کمیټې لمړنۍ جلسه هم جوړه سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړه سو، هغه معرفي سو، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، د وی اساسي قانون جوړ سو، او لوی جرګه چې 340 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفی په مشرۍ سره راوغوښتل سو، او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواسته توشه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډیره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، دغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سو، او د دولت د خوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سو چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو، په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او تر څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1950 میلادي کال کې د سور د میاشتې ومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله، او تر څنګ دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
دکاو سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغی ری راز ری دلی لحظه تاپ کی تمون دلی ماپ کی زور کړی دی تقدیر خړلی دی نصیب ورجلی تد ټپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چور کڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو استر گزر رکڑ دت کتل نشم دت جڑل نشم تا اور دل نشم ساتھ رہوں لبی
سبیم دہم دہم رضا تے